السلام علیکم، سهار مو بخیر. د ازادۍ رادیو د نن خبرونه ته خره غلست. نن جمعه مبارکه ده. د 1401 هجری لمریز کال د مرغومی یاجدی شپړسمه ده چې د 2023 میلادي کال د جنوري ل شپږم سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونه د تل پشان په سهارنی خبری مجله پیلېږي. د هم په سر کې خبرونه د اسلامي عالمانو نړیوال اتحاد وایي د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده د دوی له جګپوړي پلاوي سره له کتنې ډډه کړې. د دې اتحاد عمومي مشر شیخ ډاکټر علي القرداغي په یوه اعلامیه کې چې پرون خپره شوه ویلي، د دوی پلاوی د اسلامي او ورورۍ د اړیکو د لا ټینګښت په نیت افغانستان ته روان و. د هغه په وینا دا سفر تیره میاشت مخکې له دې چې طالبان د ښځو پر کار او د نجونو پر تعلیم بندیزونه ولګوي پلان شوی و. اعلامیه وایي په پام کې و د مسلمانو عالمانو نړیوال اتحاد پلاوی په کندهار کې د طالبانو له لوی مشر سره په کتنه کې پر ځینو مهمو مسایلو خبرې وکړي. د طالبانو ویاندویانو لا د دې موضوع په اړه څرګندونې نه دي کړي. یوې سختې زلزلې پرون ماښام په افغانستان کې د هندوکش غرونه ولړزول او ټکانونه یې د شمالي ولایتونو ترڅنګ په پاکستان کې هم احساس شول. د جرمني د ځمکپوهنې تحقیقاتي مرکز جی ای زی د ریختر په مقیاس د دې زلزلې شدت شپږ درجې ښودلی دی. یاد مرکز ویلي چې د دې زلزلې مرکز د ځمکې په 191 کیلومتره ژور تل کې و. ځینې راپورونه وایي چې د زلزلې مرکز د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې و. د زلزلې د مالی یا ځاني زیانونو په باب لا تر اوسه راپور نه دی ورکړل شوی. د شاوخوا لسو کورنیو رسنیو د فعالیت د جواز د تمدید یا لغوه کولو په اړه د طالبانو د ابتدایي محکمې پریکړه ځنډیدلې ده. په پام کې و چې دا پریکړه پرون وشي. د افغان ژورنالیستانو د اتحادیې مشر حجت الله مجددي بیګا په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل،
موږ په محکمه کې ګډون او خپلې اندېښنې او مواجه دلایل مو له محکمې سره شریک کړل. قضایي هیئت زموږ دلایل ومنل او پریکړه وشوه چې راتلونکې اونۍ د اطلاعاتو فرهنګ وزارت خپل صورت دعوه محکمې او موږ یعنی د رسنیو او ژورنالیستانو ملاتړي بنسټ ته وسپاري چې پر رسنیو لګېدلي تورونه وڅېړل سي او دفاعیه محکمې ته وړاندې کړو.
د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د خبرونو د څار مشر عبدالحق حماد لدې مخکې ویلي وو، د پنځشنبه په ورځ به د ځینو هغو رسنیو د جوازونو د لغوه کېدو په اړه پریکړه وشي چې خاوندانې په بهر کې دي. حماد د ملي ټلویزیون په یو بحث کې دا رسنۍ چې د یې نومونه افشا نه کړل د طالبانو د حکومت پر ضد په تبلیغ او تفرقه اچولو تورنې کړې. خبریالانو او د خصوصي رسنیو خاوندانو د طالبانو دا اقدام د رسنیو او د بیان د ازادۍ د ځپلو لپاره یو هڅه بللې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وایي د نړۍ میلیونونه وګړي د معاصر تاریخ د خوړو تر ټولو پراخ بحران کې ژوند کوي. د ادارې پرون په یو ټویټ کې وویل، په افغانستان، ایتیوپیا، هیتی، سومالیا، جنوبي سودان او یمن کې خلک له قحطۍ سره مخامخ دي. د نوموړې ادارې په وینا له عاجل دوامدار اقدام پرته به 2023 کال ډیر ویجاړونکی کال وي. ملګري ملتونه وایي دا مهال په افغانستان کې تر 28 میلیونه ډیر کسان بشري مرستو ته اړ دي. هغه 1500 ایرانی ښځو چې تهران ته نږدې په کچوي زندان کې بندیانې دي، د خپل بند او له صحي پلوه د چارواکو د بېغورۍ پر وړاندې د اعتراض له کبله غذایي اعتصاب پیل کړی. په دې ښځو کې 22 کلنه ارمیتا عباسی چې د اکتوبر په 10مه په کراچ ښار کې د امنیتي ځواکونو لخوا د اعتراضونو پر مهال نیول شوې وه هم شامله ده. د عباسی مور په انستاګرام لیکلي، د زندان چارواکي د غذایي اعتصاب له کبله هغې ته اجازه نه ورکوي چې له خپلې کورنۍ سره ټلیفوني خبرې وکړي. د هغې په وینا محکمې اجازه نه ده ورکړې چې لور یې مدافع وکیل ولري. په نومبر میاشت کې سی این این ټلویزیون په یو تحقیقاتي راپور کې ویلي و چې د ارمیتا عباسی په ګډون پر ځینو معترضو بندیانو جنسي تیری شوی دی. په ایران کې پراخ اعتراضونه وروسته له هغه پیل شول چې د مهسا امینی په نوم 22 کلنې پیغلې په سپتمبر میاشت کې د پولیسو په توقیف کې ساور کړه. او د ترکمنستان دولتي رسنیو راپور ورکړی چې د دې هیواد ولسمشر پرون په یو رسمي سفر پیکینګ ته ورسید. د راپورونو له مخې سردار بیردی محمدوف به د چین له ولسمشر شی جین پینګ سره نن چین ته د ترکمنستان د ګاز د صادراتو، ترانزیت، سوداګری، کیمیاوي صنعت او کرنې په ګډون د دواړو هیوادونو پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت مخکې له دې ویلي و چې بردی محمدوف د چین د ولسمشر په بلنه دا سفر پلان کړی دی. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، راسره اوسئ. د دې خبری مجلې په دوام کې راپورونه خپرو. و باورئ چې پر ښځو د طالبانو وروستیو محدودیتونو په افغانستان کې زیانګالو خلکو ته د بشري مرستو د رسولو بهیر اغیزمن کړی دی.
د خوړو نړیوال پروګرام په موقتي توګه د خواړه د زده کړو په مقابل کې او هم په ښوونځیو کې د تغذیې ځینې فعالیتونه درولي.
د رسنیو او خبریالانو د ملاتړ بنسټونه له طالبانو غواړي چې له دوی سره پاتې بندي خبریالان هم خوشي کړي.
کو وایو چې وضعیت د خبریالانو په وړاندې ښه شوی دی او هر څه نارمل دی. فکر نه کوم ډیره دا خبره درسته وي، خو لا هم ستونزې شته. په ولایتونو کې سانسور شته دی.
د پاکستان په کراچۍ زندان کې د افغان بندیانو مدافع وکیل پر اټلونکو ورځو کې د سلګونه افغان بندیانو د خوشي کېدو خبر ورکوي. د طالبانو حکومت پرون له یو چینایي شرکت سره د آمو سیند د نفتي حوزې د استخراج تړون لاسلیک کړ. په یو مرکه کې به واوري چې دا تړون څومره حقوقي اعتبار لري.
کله چې د اجرا د تضمین حالت نه موجود بیا هلته دغسې معاهدې ناکامېږي، موږ ته شامل نګورو که طالبان هره معاهده لاسلیک کړي دا سیاسي اړخ لري، حقوقي اړخ نه لري.
نور مطالب هم لرو. اورېدو ته راسره اوسئ.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربایم. قادر جلالوف د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو د خبرونه لومړی موضوع ته د ملګرو ملتونو اړوند خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی وای په افغانستان کې په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز به زیانګالو افغانانو ته د مرستې رسونې پر چارو اغیز وکړي. ملګری ملتونه وایي دا مهال په افغانستان کې څه باندې 28 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړ دي. طالبانو په دې وروستیو کې ښځې تر بل امر پورې په غیر دولتي ادارو کې له کاره منع کړي دي، چې دې کار یې په ملي او نړیواله کچه انتقادونه پارولي. عصمت څاروان د موضوع نور جزئیات اوروي.
خوړو نړیوال پروګرام یو وار بیا وویل چې په افغانستان کې د مرستې رسونې په چارو کې ښځینه کارکوونکې مهم نقش لري. په افغانستان کې د دې ادارې ویندوی وحیدالله امانی تیر ماښام آزادي رادیو ته وویل د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی په افغانستان کې د شپږ خورونکو فعالیتونو دوام ته ژمن دی، خو هغه زیاته کړه په غیر حکومتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز به زیانګالو کسانو ته د مرستې رسونې چارې اغیزمنې کړي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو پر کار د بندیز د پایلو د ارزولو لپاره په موقت ډول خپل ځینې فعالیتونه د درې اونیو لپاره درولي دي. د درېدو د یوې برخې په توګه دبلیو یا د خوړو نړیوال پروګرام په موقتي توګه د خواړه د زده کړو په مقابل کې او هم په ښوونځیو کې د تغذیې د خوراکي توکو ځینې فعالیتونه درولي. دبلیو په دې ژمي کې د 15 میلیون خلکو سره چې له لوږې سره مخ دي د خوراکي توکو مرستې ته دوام ورکوي. په دې کې شک نشته چې که دغه بندیز دوام وکړي په افغانستان کې به تر ټولو زیات زیانمن شوي خلک زیانمن شي.
طالبانو دوی ونې مخکې تر بل امر پورې ښځې په افغانستان کې په غیر حکومتي مؤسسو کې له کار کولو منع کړې. د دې کار دلیل د حجاب نه رعایت شول شوی، خو د پریکړې په ملي او نړیواله کچه عکس العملونه وپارول. د لویدیځو هیوادونو تر څنګ څو اسلامي هیوادونو او د اسلامي همکاریو سازمان هم د طالبانو دا اقدام وخنده. په غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د طالبانو تر بندیز وروسته ځینو نړیوالو خیریه سازمانونو په افغانستان کې خپل فعالیتونه وځنډول. دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام د شمیرو له مخې په افغانستان کې په هرو لسو کورنیو کې نهیې کافي خواړه نه لري. په افغانستان کې د دې ادارې ویندوی وحید الله امانی وای په افغانستان کې بشری مرستو ته د اړو کسانو شمیر تر 28 میلیونو زیات دی.
په 2023 کال کې د هغو خلکو شمیر چې بشري مرستو ته اړتیا لري د 28.3 میلیونه خلکو یا د افغانستان د نفوس به په دریمه برخه ته رسیږي، نو له دې امله زموږ کار به نور هم ډیر حیاتي او اړین وي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په وروستیو کې په خپل ټویټر لیکلي، د ښځو پر حقونو سترګې پټول ټول افغانانو ته زیان اړوي او حیاتي بشري مرستې ګډوډوي. تمه کیږي چې بشري او د اضطراري مرستو په چارو کې د ملګرو ملتو د سرمنشي مرستیال مارټین ګریفیتس په غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د بندیز له اعلان وروسته د طالبانو له چارواکو سره د خبرو لپاره افغانستان ته لاړ شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د بشري مرستو همغږي کوونکي رامز الک بروف تیره اونۍ په نیویارک خبریالانو ته وویل ګریفیتس په پراروانو اونیو کې افغانستان ته لاړ شي. دغه راز تمکیږي چې د ملګرو ملتو امنیت شورا په افغانستان کې د ښځو پر کار د بندیز په اړه راروانه اونۍ غونډه وکړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو یو شمیر ملاتړي بنسټونه له طالبانو غواړي چې له دوی سره پاتې بندي خبریالان هم ژر تر ژره خوشي کړي. د دې بنسټونو په وینا طالبانو سره اوس هم د یو خصوصي رسنۍ خبریال بندي دی او په اړه یې معلومات نه ورکوي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې له دوی سره هیڅ یو خبریال بندي نشته. افغان خبریالان د روان وضعیت په اړه اندېښمن دي. په دې اړه جزئیات خاطر پردیس اوروی.
ورسته له هغه چې د طالبانو حکومت روانونه دوه افغان خبريالان له بند آزاد کړل، اوس د رسنیو خبريالان یو شمیر ملاتړي بنسټونه د طالبانو په بند کې پاتې دی او بل افغان خبريال د خوشی کېدو غوښتنه کوي. د افغانستان د خبريالانو مرکز د عدالت غوښتنې برخې مسؤله سمیه ولیزاده سره لدی چې دغه خبريال په اړه ډیر جزئیات نه ورکوي، خو وايي یاد کس په خوست کې سیمهیز خبريال و. اغلی ولیزاده ازادي رادیو ته وویل
متاسفانه به اساس دغه مرغه د یو شمیر تایید شوی او راپورونو لمخه چې موږ ته رسیدلی دي، اوس مهال زموږ یو خبریال د طالبانو سره په بند کې دی. دغه خبریال د خوست ولایت سیمهیز خبریال و چې اوس کابل ته انتقال شوی.
په افغانستان کې د آزاد رسنیو ملاتړ بنسټ یعنی مسول ظریف کریمی هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت ورته غوښتنه مطرح کړه. دغه بنسټ په خبره طالبان باید د رسنیزو قوانینو سره سم له رسنیو خبریالانو سره چلند وکړي. د طالبانو حکومت روانونی دوه افغان خبریالان خالد قادری او فیض الله فیض بخش له بند آزاد کړ. سره لدی چې موږ هڅه وکړه تر څو له خالد قادری او فیض الله فیض بخش سره خبرې وکړو، خو بریالي نشو. یوې سرچینې د نوم نه خودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو دوی غوښتل چې له رسنیو سره خبرې ونه کړي. خالد قادری لس میاشتې او فیض الله فیض بخش 15 میاشتې د طالبانو سره بندیان وو. یو شمېر افغان خبریالان بیا روان حالت د ځان په وړاندې ویرونکی بولي. سید عمر سحر او شوق الله جلال زئی
په ټوله کې کوایو چې وضعیت د خبریالانو په وړاندې ښه شوی دی او هر څه نارمل دی. فکر نه کوم ډیره دې دا خبره درسته وي، خو لا هم ستونزې شته. په ولایتونو کې سانسور شته، په ولایتونو کې خبریالانو ته اجازه نه ورکول، ځینې ستونزې شته او موږ بار بار دغه مسایل د اسلامي مرکز چارواکو سره شریک کړي هم.
بالکل، د خبریالانو پر وړاندې شته ستونزې، محدودیتونه لا هم زیات دي په افغانستان کې. او دغه خبریالان چې تازه لابند خوشی شوی دی، موږ خوشاله یو چې خوش شول او د دوی زندان یا قید پای ته ورسید. کوی چې اطلاعاتو ته لاسرسی بیخي سخت شوی دی.
دغه افغان خبریالانو په وینا رسنیو خبریالان باید په خپل کار کې خپلواک پریښودل شي. د طالبانو حکومت به دغه اندېښنو ته په ځواب کې وایي چې دوی د خبریال په نوم څوک نه دي بندیان کړي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
سره هیڅ خبریالم د خبرنګارۍ په وجه او د رسنیز فعالیت په وجه باندې بندي ده او نه نیول شوی په دنه. البته که چیرې څوک خبریال څوک دعوا پې کوي یا کوم بل شخصي جرم لري، هغه جلا موضوع ده. په هغه باندې پکې دی څوک بندیان شوي یا زندان کې به وي، دا اوس هم څوک خلاصوي د جرم د خبرنګارۍ خبره نه.
د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مخکې ویلول چې د رسنیو له مسولینو سره دوی د ستونزو د حواري په اړه ناستي کړې دي. د څرګندونې داسې محال دي چې تیر میلادي کال په افغانستان کې د خبريالانو او رسنیو لپاره دوی سره د تاوتریخوالي لاړخه ښه کال نه و.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د طالبانو حکومت پرون اعلان وکړ چې د قانون وزارت له یوې چینایي کمپنۍ سره د آمو سیند د نفتي حوزې د استخراج تړون لاسلیک کړی. ویل شوي د دې پروژې په پلي کېدو سره به څو کاله وروسته افغانستان د تیلو د استخراج له اړخه پر ځان بسیا او شاوخوا 3000 کسانو ته به د کار امکان برابر شي. طالبانو له روسیې سره هم د تیلو، ګاز او د غلې د وارداتو یو تړون لاسلیک کړی و. یو حکومت که داخلی او بهرنی مشروعیت ونه لري، اساسي قانون ونه لري او تیر قوانین ملغا اعلان شوي وي، آیا کولی شي د نورو هیوادونو له شرکتونو یا حکومتونو سره دا ډول تړونونه وکړي؟ د حقوقي چارو شنونکی سید خالد سادات له ازادۍ راډیو سره د مرکې په پیل کې په دې اړه وایي.
لومړی دا ده چې هر هیواد چې د بل هیواد سره کله یو تړون لاسلیک کړي، هغه باید د نړیوال حقوقي شخصیت سټیټس یا وضعیت ترلاسه کړي. تر څو چې یو دولت د نړیوال حقوقي شخصیت اعتماد ترلاسه نه کړي، او هغه نشي کولای چې بیا د نورو هیوادونو سره تړونونه امضا کاندي یا هغه دې تعمیل کړي او هغه دې په رسمیت وپیژندل شي. او نړیوال حقوقي شخصیت هغه حالت دی چې که یو هیواد په نړیواله کچه باندې په بین المللي سطحه باندې د مکلفیتونو او د وجایبو صلاحیت ولري. اما اوس لیدل کېږي چې طالبان په نړیواله کچه د مکلفیتونو او د وظایفو او د هغو تکالیفو چې باید دوی ادا کاندي صلاحیت نه لري، ځکه دوی تر اوسه پورې په یو دولت نه دي بدل شوي، په یو نظام نه دي بدل شوي او په رسمیت نه دي پیژندل شوي. نو د یو دولت حیثیت نه لري په نړیواله کچه باندې. تر څو چې د دولت حیثیت پیدا نه کړي، بیا د نړیوالو حقوقي شخصیتونو په قطار کې نشي راتلی. په دې اساس باندې طالبان نشي کولای چې د یو حقوقي چوکاټ په داخل کې یا د یو حقوقي اعتماد یا اعتبار په داخل کې د نورو هیوادونو سره تړونونه او معاهده لاسلیک کړي.
طالبانو تر دې مخکې له روسیې او د ځینو نورو هیوادونو له شرکتونو سره هم دې ته ورته تړونونه کړي دي. له حقوقي اړخه دغه تړونونه څومره اعتبار لري؟
طالبان د خپل سیاسي بقا لپاره، د خپل حاکمیت لپاره له هر ډول حالتونو استفاده کوي. ما تاسو ګوري چې دوی د روسیې سره د تیلو معاهده او د نفتي موادو معاهده لاسلیک ولا هغه ونه رسېدي سر ته، ځکه ونه رسېدي. طالبان هلته د یو دولت په توګه باندې چې هغه د یو مشروع دولت اوسېږي نو پیژندل شوي، او هغه خپل ځای ته ونه رسېدي او نیمه لاره کې پاتې شوي یا د اجرا تضمیني حالت نه موجود. نو کله چې د اجرا د تضمین حالت نه موجود، بیا هلته دغسې معاهده نه کامیږي، موږ تاسو عمل ګورو. نو اوس که طالبان هر معاهده لاسلیک کړي، دا سیاسي اړخ لري، حقوقي اړخ نه لري، ځکه چې دلته پارلمان نشته چې هغه دي لوی مسلو کې دي مداخله وکړي او د حقوقي نگانه دي هغه لوی قراردادونه چې د نورو ملتونو نورو هیوادونو سره لاسلیک کړي، هغه ته دي اعتبار ورکړي او هغه دي مشروع وکړي. همدارنګه لوی جرګه نشته، ځکه په لوی جرګه کې د افغانستان مسایل د نورو هیوادونو سره مطرح کیږي، هغه موجود نه لري. نو زه فکر کوم چې د طالبانو تعامل د هیوادونو سره داس تر ډیره پورې د سیاسي دي. طالبان په هیڅ چوکاټ کې، په هیڅ موضوع کې دغسې یو څه چې هغه د حقوقي اعتبار لري او حقوقي مشروعیت لري، دوی ورته توجه نه کوي، بلکې فقط د خپل بقا لپاره د سیاسي زاویې څخه هر څه ترسره کوي.
که چیرې ملګري ملتونه یا نورې ادارې چې پر بندیزونو څار کوي اعتراض وکړي، دوی د طالبانو د حکومت په وړاندې چې د کابینې ځینې غړي د بندیزونو په فهرست کې شامل دي، څه اقدام کولای شي؟
ملګری ملتونه د خپل منشور په چوکاټ کې، چې نو اوسه پورې طالبان دولت نه ده، مخ کې اشاره ورته وکړه، او اوسه پورې بین المللي امنیت یو ګواښ دی، نړیوال سولې ته یو ګواښ دی. د ایمانو زواهری وژل کېدل، همدارنګه د نورو تروریستي ډلو وژل کېدل په کابل کې، او خپل د طالب دغه وجودي فلسفه، خپل د طالبانو د خپل اوسنی وجود، دا د دې باعث شوی ده چې بین المللي سولې ته د خطر تعریف شي طالبان خپله. نو کله چې طالبان د سولې پر وړاندې باندې خطر تعریفیږي، نو ملګري ملتونه د خپل منشور پر اساس باندې د هر نوع تعزیراتو څخه استفاده کولی شي. تور لیستونو کې همدارنګه اقتصادي تعزیرات، همدارنګه حتی نظامی اقدام د یو څلوېښتمې مادې پر اساس باندې هم کولی شي، د امنیت شورا د پریکړې پر اساس باندې. نو د 8-9 یو څلوېښتمې مادې پر اساس د ملګري ملتونو د منشور پر اساس دغه تعزیرات د ملګري ملتونو د امنیت شورا ته یو مسلم حق ده چې اعمال کړي طالبان پر وړاندې، ځکه طالبان تر اوسه پورې په جنگي کارته باندې پاتې شوي دي، او ملګري ملتونو خپل تعزیراتونه د خپل منشور په چوکاټ کې د صلاحیت لري چې ورڅخه استفاده وکړي.
د حقوقي چارو شنونکي سید خالد صادات وچیل ازادي رادیو سره خبرې کولې.
له خبرونو ور اخوا
او سم قدر منوریدونکو د خبری مجلې په دې برخه کې تاسو د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو د مخکتنی اوریدو ترابولم چې احمد شیبر چمتو کړی ده.
فاینانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي ملګري ملتونه په بشري چارو کې خپل یو جګپوړی استازی افغانستان ته لیشي چې د طالبانو او نړیوالو مرستندویانو ترمنځ پیدا شوی کړکیچ کم کړي. طالبانو تیره اونۍ په غیر دولتي کورنۍ او بهرنیو مؤسسو کې د ښځینه کارکوونکو پر کار بندیز ولګاوه. تر دې وروسته یو شمېر نړیوالو مؤسسو د ملګرو ملتونو د یو شمېر خیریه بنسټونو په شمول خپل کارونه ودرول. د فاینانشل ټایمز په وینا د بشري مرستو او بیړنیو چارو د همغږۍ په برخه کې به د ملګرو ملتونو مرستیال روانه میاشت کابل ته ولاړ شي چې هلته له واکمنو سره د مؤسسو د کارونو په تړاو خبري وکړي. نړیوالو مرستندویانو ویلي دي چې په مؤسسو کې د ښځو د کار د مخنیوي مسله دوی ته د منلو نه ده. ورځپاڼه په افغانستان کې د اکشن ایډ نړیوالې مؤسسې د مشر رزمي فاروق خبرې راخیستې دي چې وایي په افغانستان کې تر ټولو ډېرې ځپل شوې او له خطر سره مخامخ شوې ښځې او نجونې دي او دا ډېره مهمه ده چې ښځو ته مرستې ورسې شي. د ملګرو ملتو په باور د افغانستان 8.3 میلیونه خلک بشري مرستو ته سږ کال اړتیا لري. تیره میاشت ملګرو ملتو ویلي وو چې د 2023 کال لپاره په افغانستان کې له بېوزلو سره د مرستې لپاره 4.6 میلیارد ډالرو ته ضرورت لري. دا د یو هیواد لپاره تر ټولو ډېره بشري مرسته ده چې ملګري ملتونه یې له مرستندویانو غواړي. په افغانستان کې د ښځو د حقونو په تړاو ګارډین ورځپاڼې هم یوه مقاله خپره کړې ده. ګارډین د افغانستان د فوټبال د ښځینه ټیم مسله راخیستې ده او لیکي اوس چې په قطر کې د فوټبال نړیوال جام سر ته ورسید د فوټبال نړیوال فدراسیون د جولای په میاشت کې په استرالیا کې د ښځو د فوټبال نړیوال جام ته پاملرنه زیاته کړې ده. دا هغه هیواد دی چې د افغانستان د فوټبال د ملي ښځینه لوبډلې اکثر لوبغاړو پناه پکې اخیستې ده. دوی یو ځای په استرالیا کې تمرینات سره کوي خو د فوټبال نړیوال جام ته د لارې موندلو له مرحلې پاتې شوي دي ځکه چې د فوټبال نړیوال سازمان یا فیفا د دوی لوبډله په رسمیت نه پیژني. ګارډین لیکي فیفا باید طالبانو ته دا پیغام ورکړي چې ښځې د کار، زده کړو او سپورت حق لري. په دې مقاله کې وړاندې راغلي دي چې فیفا د انسانانو ترمنځ توپیر نه مني نو کولی شي چې د افغانستان د ښځو ملي لوبډله په رسمیت پیژني. د لویدیز یوې بلې چاپي خپرونې ډیپلومات بیا په خپله تازه ګڼه کې یوه سیاسي مسله راخیستې ده. ډیپلومات د پاکستاني طالبانو د تحریک په ارتباط لیکنه خپره کړې ده. تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی ډله په 2001 کال کې تاسیس شوه. ډیپلومات لیکي چې د دې ډلې ایډیالوژیکي ریښې له افغان طالبانو سره وصل دي او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو پر ضد په جګړه کې د دوو ډلو د یو بل ملاتړ کاوه. خود ډیپلومات په باور توپیر پکې دا و چې افغان طالبانو هغه وخت په پاکستان کې پناه اخیستې وه او پاکستانی طالبانو په افغانستان کې. پاکستانی طالبانو له قبایلي سیمو سر راپورته کړ. قبایلي سیمې په 2013 کال کې د خیبر پښتونخوا له ایالت سره یو ځای شوې. د ډیپلومات خبرونې په باور کله چې د 2021 کال د اګست په میاشت کې طالبانو کابل ونیو اسلام آباد ته دا هیله پیدا شوه چې افغان طالبان به د تحریک طالبان پاکستان مخه ونیسي. افغان طالبانو بیا بیا هڅه وکړه چې د پاکستان او ټي ټي پی ترمنځ د سولې د خبرو منځګړیتوب وکړي. د دې خبرو په ترڅ کې پاکستانی طالبانو اوربند ته غاړه کېښوده. بیا دا اوربند مات شو خو پاکستان پر دې ډلې فشار ورو ورو زیات کړ او د راپورونو له مخې له تیرو دوو میاشتو راهیسې ټي ټي پی د پاکستان دننه بریدونه زیات کړي دي.
د پاکستان د کراچۍ په زندان کې د افغان بندیانو مدافع وکیل وایي ټاکل شوی چې ډېر ژر به 600 تنه افغان بندیان چې ماشومان هم پکې دي له دې زندانه خوشي او افغانستان ته ولېږل شي. منیزې کاکړ د پنجشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته ویل چې دا مهال شاوخوا 1400 افغانان د سفر د قانوني اسنادو د نه لرلو په تور د کراچۍ په زندان کې بندیان دي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د پاکستان د پولیسو لخوا په ډیر شمیر سره د افغانانو د نیونې، زندانی کولو او دوی سره د ناسم چلند په اړه د اندېښنو له زیاتېدو وروسته د پاکستان د کراچۍ په زندان کې د افغان بندیانو مدافع وکیل منزه کاکړ وایي ټاکل شوی چې تر راتلونکې دوه ورځو پورې به سلګونه تنه دغه بندیان خوشي شي. نوموړي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
په کراچۍ کې دا مهال چې کوم بندیان دي تر 1400 پورې دي. په هغو بندیانو کې تقریبا د ماشومانو په شمول تر 1400 پورې کسان سیدی چې د چا ډیپورت آرډر شوی دی. ان شاء الله هغه کسان به په دوه ورځو کې واپس افغانستان ته لیږل کیږي.
نوموړي وویل چې د عبدالخلیل په نوم د یو افغان جسد به هم د هغه د اسناد تر بشپړېدو وروسته افغانستان ته انتقال شي. ازادي راډیو څو ورځې مخکې د عبدالخلیل له زوی سره خبرې کړې وې چې په خبره یې پلار یې د کراچۍ په زندان کې مړ شوی دی. دا په داسې حال کې دی چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویاند مرستیال احمد زیاد تکل په راتلونکې دوه ورځو کې د آزادېدونکو کسانو شمیر 400 بللی.
ممکن سبا او بل ورځ د 400 او 500 ترمنځ زندانان را آزاد کړل شي. او نو د اطمینان په ډول ویلای شو چې انشاءالله تعالی په ډیر نږدې راتلونکي کې به د کراچۍ له زندانونو ټول افغان بندیان چې د قانوني اسنادو د نشتون له وجې نیول شوي دي را خلاص کړل شي.
ښاغلی تکل وویل دا پریکړه په پاکستان کې د طالبانو حکومت د سفارت د مسؤولانو او د دوی د جنرال کنسول لخوا پاکستانی چارواکو سره تر بحثونه وروسته شوي دي. نوموړي زیاته کړه هغه افغانان چې د کراچۍ له زندانه خوشې کیږي بیرته په افغانستان ته راستانه شي او سفر اسانتیاوې هم د طالبانو د حکومت لخوا برابر جی. په ورته وخت کې په کراچۍ کې د طالبانو د حکومت قنسولګری د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره تایید کړي چې د پاکستان په کراچۍ ښار کې یوې محکمې د 415 افغان اتباعو د خوشې کولو پریکړې صادرې کړي. د دوی اسناد تر څېړنې لاندې دي او دوی به بیرته افغانستان ته ستانه شي. په خبر پاڼه کې دا هم راغلي چې مخکې تر دې هم 428 افغان زندانیان چې ښځې، ماشومان او نارینه هم کې وو د پاکستان له زندانو خوشی او افغانستان ته ستانه شوی دی. معصوم چې د تره زوی د کراچۍ په زندان کې دی د بندیانو د خوشی کېدو خبر خوشاله کړی دی.
زما د تره زوی پولیس ونیوه څو موده کې کراچۍ په زندان کې دی. موږ ډیر اندېښمن یو خو اوس که دا زندانیان خوشی شي نو دا موږ ته ډیر د خوښۍ ځای دی.
دا په داسې حال کې دی چې تر دې وړاندې پاکستانی پولیسو هم تایید کړی وه چې د محکمې د حکم پر بنسټ 1200 هغه افغانان دوی نیولي چې په پاکستان کې د استوګنې لازم اسناد یې نه درلودل. که څه هم هر کال ډیری افغانان په قانوني اسناد او یا هم بې اسنادو د درملنې لپاره پاکستان ته سفر کوي، خو په افغانستان د طالبانو د حکومت تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته په زرګونه نور پاکستان یا نورو هیوادو ته د مهاجرت په موخه تللي چې د ځینو ویزې هم ختمې شوې دي. څه موده مخکې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت وزیر رنا ثناءالله هغه کسان چې د ویزې موده یې ختمه شوې او په غیر قانوني ډول په یاد هیواد کې ژوند کوي وګواښل چې جریمه وشي او هغوی چې له یو کال د زیاتې مودې راهیسې په غیر قانوني ډول په پاکستان کې اوسیږي نومونه به یې تور لیستونو کې شامل شي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د همدې ازادي راډیو د نن سهارنۍ خبری مجلې وروستی راپور داسې مهال چې د ژمي سړې شپې ورځې دي په افغانستان کې په ولګي سینو بغل د اخته ماشومانو شمیر زیات شوی دی. د کابل پر اندرا ګاندي روغتون هم په وروستیو ورځو کې ګڼه ګوڼه زیاته شوې ده او ډاکټران وایي د کابل ترڅنګ د ولایتونو له ولسوالیو هم ناروغان وروستل کیږي.
د کابل د اندرا ګاندي د ماشومان روغتون وایي په وروستیو ورځو کې د هغو ماشومانو شمیر زیات شوی چې په سینه او بغل یا نمونیا اخته دي. افغانستان چې تر ډیره پر بهرنیو مرستو متکی وو د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو وروسته د دغه هیواد اقتصاد له رکود سره مخامخ شو. بیکاري زیاته شوه او روغتیایي سیستم هم اغیزمن شو. کابل کې د اندرا ګاندي د ماشومانو روغتون یو متخصص ډاکټر احمد فرید هدي ازادي راډیو ته وویل
در حدود 200
په ټولو برخو کې د ورځې له 200 څخه تر 250 پورې ناروغان راځي چې له ډلې له 150 تر 500 پورې ناروغان بسترې کېدو ته اړتیا لري. نور هغو ته ضروري درمل ورکوو او رخصتوو یې.
د دغه روغتون شمیرې ښیي چې د تیر میلادي کال په نومبر میاشت کې په سینه او بغل او سالانډۍ اخته 6200 ماشومان په دغه روغتون کې بستر شوي وو. حال دا چې وړم کال په همدې موده کې د دغو ماشومانو شمیر یوازې 3200 وو. د کابل د اندرا ګاندی روغتون یو بل ډاکټر حسین افضلی رویټرز خبری اجنس ته ویلي د ډاکټرانو او طبي کارکوونکو کمښت یې لویه ستونزه ده. وروسته له هغې چې طالبانو د دسمبر میاشتې پر 24مه په کورنیو او بهرنیو نړیوالو موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګوه، دې مسئلې ګڼ نړیوال سازمانونه اړ کړل چې خپل ځینې فعالیتونه وځنډوي. د فرانس سلرویس د راپور له مخې په داسې حال کې چې سخت ژمی را روان دی، تر دغه بندیز وروسته څه باندې 180 نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې خپل فعالیتونه وځنډول. هغه ادارې چې په روغتیایي برخه کې فعالیت لري وایي د افغانستان په محافظه کاره ټولنه کې د ښځینه کارکوونکو له همکارۍ پرته ښځو او ماشومانو ته په وړ